شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي د تمیم شنساب په نوم د هغه تورن دوسیه ورسېدلې ده چې پر دولتي ځواکونو یې له خپله کوره ډزې کړې دي او په دې اړه یې څېړنې روانې دي. له کندهاره په یو راپور کې به واورئ چې د ملي اردو یو جګپوری چارواکی وایي د طالبانو د مشرانو په نښه کول د یوې نوې ستراتیژۍ برخه ده. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې خبرونه یې چمتو کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د بادغیس ولایت چارواکی وایي چې په یوه نښته کې 9 تنه وسلوال طالبان او 4 افغان سرتیري وژل شوي دي. د زابل ولایت امنیتي چارواکي په یو هوایي حمله کې د طالبانو د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ به کومه کتنه ونه سي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې په یوه نښته کې 9 تنه وسلوال طالبان او 4 افغان سرتیري وژل شوي دي. د بادغیس د والي ویاند جمشید شهابي ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته د مرکز قلعه نو په 50 کیلومتره کې په مل منجي سیمه کې شوې ده. شهابي زیاته کړه:
نیروهای مشترک امنیتي در ساحه مل منجي عملیات مشترک داشتن که با مخالفین مسلح دولت درگیر میشن.
دای وای ګډو امنیتی ځواکونو په مل منجی سیمه کې عملیات کول چې له وسلوالو مخالفانو سره ونښتل. په دې نښته کې اوس وسلوال مخالفین ووژل شول او له لسو زیات ټپیان شول، خو له بده مرغه زموږ د زړورو ځواکونو 4 سرتیري هم شهیدان او 4 نور ټپیان شول. ښاغلی شهابي زیاته کړه چې نښته د چهارشنبه په مخستن پیل شوه او تر پرون سهار یې دوام وکړ. خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ ازادي راډیو ته وویل چې په نشته کې د ملي امنیت 4 او د ملي اردو 4 سرتیري وژل شوي او د ملي امنیت او د ملي اردو لس سرتیري او همداراز 2 پولیس ټپیان شوي دي. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د زابل ولایت امنیتي چارواکي په یو هوایي حمله کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل امنیه قومندان سمونوال محمد مصطفی مایار ازادي راډیو ته وویل د هارون پنوم د طالبانو قومندان پرون مازګر د شاجوی ولسوالۍ په کجیرخیل سیمه کې له خپل درې ملګرو سره یو ځای د دولتي ځواکونو د بي پيلوټ الوتکو په برید کې وژل شو. شاغلي مایار زیاته کړه چې هارون د طالبانو جلاد وو او دولتي سرتیري او ملکی وګړي به وژل.
وسلوالو طالبانو هغه جلاد وو چې اکثره به د دولت دواکو هغه غړي یا هم د ولس هغه قومي مشران بشدونی ول هغه د جلادۍ په شکل باندې حلالول او وجل به.
د زابل امنیه قومندان ویل چې هارون په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو د پوځي عملیاتو مسؤل هم وو او د انتحاري حملو چارې به سمبالولې. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو په دې وروستیو کې په هلمند او نور ولایتونو کې د طالبانو ګڼ شمېر قومندانان په نښه کړي او وژلې دي. چارواکي وایي چې د دې عملیاتو هدف د طالبانو د هغو مشرانو له منځه وړل دي چې د سولې مخالفت کوي. د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون صحافي دفتر وایي د ملکیانو د مرګ جوبلي زیاتېدو اندېښمن کړي دي. د دغه دفتر رئیس وایي د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د خسارې د جبران د قانون په طرحې کار روان دی. صبرینه حمیدی هله څرګنده کړه چې د دغه قانون تصویب به د جګړې شکیل لوري د ملکیانو خوندیتوب ته اړ کړي.
کمیسون د جبران د خساري د قانون باندې کار کوي چې مساويده ترتیب ده. هغه کسان د جبران د خساري قانون هم شاید بایست دي چې په دغه ګراف کې کمواله راوړي، ځکه که یو چاته په دې باندې پوه شي چې ماته د دغه عمل نه خساره اړول کیږي، یا هغه ارګان په دې باندې پوه شي چې زما منصوبین دا کار کوي، خساره به ارګان ورکړي یا به فرد ورکړي.
د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر صبرینه حمیدی وویل په ورستوي کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ د افغان او بهرنۍ ځواکونو په پوځي عملیاتو کې هم ملکیانو ته مرګ جوړ لا اوري. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ به کومه کتنه ونه سي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو کریمیا سیمې ته نږدې د اوکراین څوک شتي او ماڼوګان نیولې دي.
So I don't see circumstances in the foreseeable future.
جان بولتن وای تر هغه چې د کشتوی عمله او کشتۍ خوشی سوي نوي ز په نږدې راتلونکو کې داسې شرایط نه ګورم چې د دواړو لسمشرانو ترمنځ د داسې کتنه وسی. روسیې د نومبر په 15مه د تور سمندرګي او اوزوف سمندرګي ترمنځ د اوکراین درې کشتۍ او څلورویشت بیړۍ چلونکي ونیول. مسکو ادعا لري چې دغه کشتۍ په ناقانونه توګه کریمیا سیمې ته نږدې د روسیې د قلمرو اوبو ته داخلي سوي وي. روسیه کریمیا سیمه په 2014 کال کې له اوکراین څخه جلا او په خپله خاوره پورې ونښلوله. د امریکا د غذایی اعتصاب پر مهال د امریکا د ایران د یوه سیاسي فعال مړینه وغندله. وحید سیادی نصیری په ټولنیزو رسنیو کې د پیغامونو د لیکلو له کبله بندې سوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل نصیری چې تیره چهارشنبې مړ سوی د ایران د چارواکو لخوا څلور میاشتې مخکې په خپل سري ډول نیول سوی و. پیلامیه کې ویل سوي چې نصیری قانوني مراجعو ته لاسرسی نه درلود او په غیر قانوني وضعیت کې په بند کې ساتل شوی و. د وحید سیادی نصیری خور الهی ازادي راډیو ته وویل چې چارواکو د دوی کورنۍ ته اطلاع ورکړې چې ورور یې د قوم شار په یوه روغتون کې سا ورکړې وه. د خبرونو پای.
لا ازادي راډيو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي پولیسو او کشفي ارګانونو د تمیم شنساب د قضی اړوند خپل څېړنې بشپړې کړې دي. تمیم شنساب همغه کسو چې لخپل کورې پر دولتي ځواکونو په کابل کې ډزې کړې وې. له کندهار په یو راپور کې باوري چې د ملي اردو یو جګپړی چارواکی وای د طالبانو د مشرانو په نخه کول د افغانستان د دفاعي ستراتیژۍ یو برخه ده.
که نور څوک هم غواړي موږ به دغه ټاندې مابینه سیس او دغه ټاندې وخته شروع شوي. قندوز کې ډېر غټ غټ خلک یې مابینه ولاړ، په بغلان کې ولید مابینه ولاړ، په قندوز کې ماوین دي ولید.
نور موضوعات هم لرو. د بلخ د سوداګریزې خونې مسؤلان وایي چې افغانستان نه دی توانېدلی په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان چین ترمنځ د غځېدلې ریل پټلۍ له لارې چین ته حتی یو ځل هم صادرات وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره عملیاتي پلان وروستی شوی او د کمیسیون تصویب کړی دی. د دې کمیسیون د مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی نن ازادۍ راډیو ته ویل د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره چې په راتلونکي کال کې ترسره کیږي د کاندیدانو نوملیکنه به د روان لمریز کال د جدي په میاشت کې پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د شفافو انتخاباتو لپاره باید د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې لازم اصلاحات رامنځته شي، کنه نو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې به د تیرو انتخاباتو ستونزې تکرار شي. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. په همدې خپرونه کې په دې اړه راپور هم تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو بله موضوع لرو. د افغانستان لویه څارنوالي وایي د تمیم شنساب په نوم د هغه زورواکي دوسیه ورسېدلې ده چې له خپل کور نه یې پر دولتي ځواکونو ډزې کړې وې. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادۍ راډیو ته وویل پولیسو او کشفي ارګانونو د شنساب د قضیې اړوند خپلې څېړنې بشپړې کړې دي. تمیم شنساب شاوخوا لس ورځې مخکې د کابل په نوي ښار کې له امنیتي ځواکونو سره څلورویشت ساعته جګړه وکړه چې په دې پیښه کې یو پولیس وژل شوی و. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې واورئ.
د محکمې له حکم نه تمرد پر امنیتي ځواکونو وسلوال تیری او د عامه نظم اخلالول هغه تورونه دي چې پر تمیم شنسب لګېدلی دی. دا خبره د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د پنجشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وکړه. د ښاغلي رسولي په خبره تمیم شنسب اوس مهال په توقیف کې دی او د هیواد کشفي او امنیتي ارګانونو یې په اړه خپل معلومات بشپړ کړي او پر دوسیې په لوی څارنوالۍ کې څېړنې روانې دي. د بوبل د پولیسو لخوا کشفي فعالیتونه بشپړ شوي. دوسیه د 19 کسانو په ګډون لوی څارنوالۍ ته سپارل شوې ده. پولیسو چې پر شانسب تورونه لګولي هغه د عامه نظم پر موظفینو تیری، د محکمې له حکم نه تمرد او د عامه نظم ګډوډول دي. تحقیق یې په جدي توګه روان دی. کله چې زموږ د همکارانو تحقیقات بشپړ شول بیا به تصمیم نیسي او نتیجه به یې د افغانستان له خلکو سره شریکه شي. تمیم شانسب د دل لساتونکو سره چې د کورنیو چارو وزارت غیر مسؤول وسلوال ګڼي، د تیروني د دوشنبې په ورځ د کابل په نوي ښار کې له امنیتي ځواکونو سره کابو 24 ساعته وسلواله جګړه کړې چې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او شپږ ټپیان شوي دي. همداشان د تمیم شانسب درې ساتونکي هم ټپیان شوي دي. امنیتي ځواکونو تمیم شانسب له جګړې وروسته د ده له کابو 60 ساتونکو سره ونیو. امنیتی ځواکونه وایي د تمیم شانسب له کوره یې یو شمېر کلاشینکوفونه، پیکا او حتی راکټ هم نیولی دی. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پولیسو د محکمې له حکم سره سم غوښتل چې تمیم شانسب اوسنی کور چې پکې اوسېده خوشی کړي، خو نوموړي په لومړي سر کې دغه حکم ونه مانه او وسلوال مقاومت یې وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمي ازادۍ راډیو ته ویلي چې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو لیست ترتیب شوی او د ټولو نیولو ته تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان ولسي جرګې هم تېره اونۍ پر حکومت تاکید وکړ چې د غیر مسؤولو وسلوالو نیولو ته اقدام وکړي. د حقوقي چارو پوهان وایي سره له دې چې د هیواد عدلي او قضایي ارګانونه تر یوه حده تر سیاسي فشارونو لاندې دي، خو که پر شانسب قانوني حکم صادرېږي باید عملي شي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالشکور دادرس د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د ښاغلي شانسب موضوع مبدا یو حقوقي ده. خپل ټوله پړاوونې طی کړي وي نو شانسب د محکمې د قطعي حکم په مقابل کې متمرد دی. نه تنها اداره د لوی څارنوالۍ هیڅوک نسي کولای چې د اخلاص په دغسې حالتو کې د لوی څارنوالۍ اداره د چا سره د قانون نه پرته چلند نه کوي او د قانون حکم دا دی چې باید دی تر عدلي تعقیب لاندې ونیول.
د افغانستان ځینې خلک شکایت کوي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د تورنو او مجرمینو دوسیو ته لازمه رسیدګي نه کیږي، خو د سترې محکمې مسؤلین دا ادعاګانې ردوي او وایي چې په وروستیو څلورو کلونو کې څه کم 200 دوسیو ته رسیدګي شوې ده. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملي اردو چارواکي په هلمند او یو شمیر نور ولایتونو کې د افغان پاوز او نړیوالو ځواکونو لخوا د وسلوالو د یو شمیر جنگي قمندانانو وژنه د خپلې نوې تګلارې برخه یادوي او وایي چې د چارې له وسلوالو څخه د جګړې توان اخیستی. د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال او په جنوب کې د 215 اتل قول اردو سرپرست قمندان جنرال عبدالحمید حمید وایي چې یو شمیر هیوادونه د دې لپاره چې خپلو اهدافو ته ورسیږي د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او د سولې د روانو هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي. په دې اړه نور جزئیات له کندهاره د ازادۍ راډیو د خبریال صادق رشتینی په راپور کې واورئ.
د افغان پوز د لوی درستیز مرستیال ډګر جنرال عبدالحمید حمید بای له هلمند او کندوز ورسته په جنوبی حوزه کې په تازه ترسره کېدونکو عملیاتو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر کلیدي مشرانو فشارونه زیات شوي او هغوی له منځه وړل کېږي. جنرال حمید د پنجشنبې په ورځ ناوخته د کندهار په 215 متل کلي اردو کې خبریالانو ته وویل چې د همدې فشارونو له امله د وسلوالو د رهبرۍ مهم کسان پاکستان ته تللي او هڅه کوي چې له هغه ځایه تروریستي بریدونه پلان کړي.
نور څوک هم غواړي موږ به د غټون د مبینه سي او د غټون د وخته شروع شي. کندوز کې ډېر غټ غټون خلک مبینه ولاړ، په بغلان کې ولید مبینه ولاړ، کندز کې موین دی ودی موبایل اور تنکل کې مثلا موین دی ولی و پهلمن کې ولی و دا په دغه سی ګرځي د خو وخت چې د کار کې ده هغه خلک چې هم قاچاق هم قماندانی کې هم خلکو ته پیسې ورکړي کومه کې پیسې خو یو خارجي یو واد بده دوی سره کومه کې یو بده ارجنټ په صفات باندې یا مثلا د دې چې وطن او خرڅ کړی وي ناموس یې خرڅ کړی وي هغه خلک موږ باید پیدا.
د افغان پوځ دغه درې ستوریز جنرال همداراز وویل چې سږ کال وسلوالو د تیر په څیر بیا هم پلان درلود چې په جنوب کې دوه ولایتونه روزګان او دایکنډي سقوط کړي او تر څنګ یې ځینې ولسوالۍ ونیسي خو بریالي نه سول. نوموړی وایي چې په جنوبي ولایتونو کې د وسلوالو لیکې د عایداتي پلوه کمزورې سوي خو د سیمې ځینې هیوادونه اوس هم وسلوالې اکمالوي او په دې توګه غواړي د سولې روانو خبرو ته خنډ پیښ کړي.
وځه کې فشارونه دي خارجي فشارونه هغه خلک چې د سولې طرفدار دي کوشش کوي چې افغانستان کې سولې راشي ځکه د افغانستان مشکلات یا د تهدید چې په افغانستان کې دي تم سرایت کې دي نم د اداري چې د مخالفینو سره مثلا دلته یو د بل سره یو د دې لپاره زړه دي اوس د ترغلي چې دا سره جوړ شي او سولې په افغانستان کې راشي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د جنرال حامد حامد سرګندونو ته عکس العمل نه دي ښودلی. چارواکي وایي نړیوالي ټولنې د افغان پوځ د پیاوړتیا لړۍ چټکه کړې او تر دې مهاله یې ګڼې پرمختللي جنګي الوتکې چې د ترهګرۍ سره په مبارزه کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي افغان پوځ ته سپارلې او دا لړۍ لا هم روانه ده.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره عملیاتي پلان ورستی شوی او د کمیسیون تصویب کړی دی. د دې کمیسیون مرستیال وایاند نن ازادۍ راډیو ته وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې په راتلونکي کال کې ترسره کیږي د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د روان لمریز کال د جدي په میاشت کې پیلیږي. په همدې حال کې د انتخاباتو څارونکې ډلې وایي چې د شفافو انتخاباتو لپاره باید د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې یو لړ اصلاحات رامنځته شي که نه نو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د تیر ځل ستونزو مسله تکرار شي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو مدني ټولنې سیاسي ګوندونو او سیاسي جریانونو د نظریاتو له شریکولو وروسته د جمهوري ریاست د انتخاباتو عملیاتي پلان وروستی شوی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تصویب کړی دی. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پلان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو اړوند ټول معلومات درج شوي دي. خاغلی ابراهیمی وای په راتلونکي کال کې به د جمهوری ریاست انتخابات په ښه مدیریت ترسره شي. ده وویل د رای ورکوونکو نوې نوملیکنه، د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو نوملیکنه، د لومړنیو او وروستیو نتایجو اعلانول، د انتخاباتي مبارزو پیل، په مجموع کې د رای ورکوونکو لپاره د ورځې په ګوته کېدل، د پاڼو چاپ او لیږد او د عامه پوهاوي او روزنې پروګرامونه په پلان کې شامل او کره وخت ټاکل شوی ده.
همش زمانبندی شده.
د خاغلی ابراهیمی په خبره د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره به د کاندیدانو نوملیکنه د روان لمریز کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شي. د وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دغو انتخاباتو لپاره د کمیسیون په تشکیلاتو، د رای ورکوونکو د نومونو په لیست او د بایومیتریک په سیستم کې چې کومې ستونزې موجودې وي اصلاحات رامنځته کړي. په خاطر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د غزنی ولایت انتخابات به د جمهوری ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د راتلونکي لمریز کال د حمل په یو ډیر شمه ترسره شي. همدارنګه د دغه کمیسیون د اعلان له مخې په پام کې ده چې د ولایتي او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د سنبلې په ډیر شمه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړي نتایج به له انتخاباتو یو شورزی وروسته د ثور په 28مه او وروستي نتایج به دوه میاشتې وروسته یعنې د جوزا په 15مه اعلان شي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نایوم ایوبزاده وایي د شفافو انتخاباتو لپاره باید د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې لازم اصلاحات رامنځته شي او کنه نو د تیرو انتخاباتو ستونزې به د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې هم تکرار شي. د موبایل تر هغې چې په کمیشنرانو کې بدلون را نشي او د رای ورکوونکو لیست اصلاح نشي دا هغه مسایل دي که پام ورته ونشي ستونزې به موجودې وي. څه چې دوی مطرح کوي ډېر واړه موارد دي. دوی غواړي ځانونو ته مشروعیت ورکړي. حال دا چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لوري ته تلل فکر کوم په دغو کسانو ناممکن دي.
خاغلی ایوب زاده وای کوم ټیټ ظرفیت او تخنیکی ستونزې چې په دغه کمیسیون کې شته ډاډمن نه دی چې راتلونکي انتخابات په شفاف او پرته له ستونزو وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغو اندېښنو ته په کتو وایي د جمهوري ریاست شفافو انتخاباتو ته یې بشپړې تیاریانې نیولې دي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د بیان آزادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د بلخ د سوداګریزې خونې چارواکي وایي چې افغانستان نه دی توانېدلی په تیرو دو کلونو کې د افغانستان چین ترمنځ د غځېدلې ریل پټلۍ له لارې چین ته حتی یو ځل هم صادرات وکړي. د سینو افغان د اورګاډي پټلۍ کبو دوه کاله او څو میاشتې مخکې د دواړو هیوادونو د ترانسپورتي چارو د ترسره کېدو په مقصد په حیرتان سوداګریز بندر کې پرانستل شوه، خو لا هم افغانستان د کښتیو په وسیله د منځنۍ آسیا او چین هیوادونو ته وچه میوه او نور تجارتي توکي استوي او د ریل پټلۍ له لارې د صادراتو لپاره څه نه لري. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان او چین ترمنځ د اورګاډي ترانسپورټي پټلۍ په لومړي ځل کابو دوه کاله او څلور میاشتې د مخه د دواړو هیوادونو د دولتي چارواکو په ګډون د بلخ ولایت په حیرتان بندر کې افتتاح شوه. د چین سوداګریزو توکو لومړۍ معموله هم هغه وخت په منځنۍ آسیا هیوادونو کې تر اتو ورځو منزل وروسته د اورګاډي په وسیله د افغانستان خاورې ته راورسېده. د دواړو هیوادونو چارواکي خوشاله وو چې د اورګاډي د وسپنیزې پټلۍ په فعالېدو سره به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې زیاته شي. خو د بخت سوداګریزې خونې مسؤولان وایي چې په افغانستان کې د تولیدي توکو کموالي او د چین د اړتیاو وړ موادو د نشتون په خاطر د هیواد نه دی توانېدلی چې د شاوخوا دوه کلو او څلورو میاشتو په ترڅ کې د سینیو افغان اورګاډي پټلۍ له لارې چین ته صادرات ترسره کړي. د بلخ د سوداګریزې خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی یې په اړه وایي: قانونی ستونزه نشته، خو څه باید صادر کړو؟ تر اوسه په مستقیم ډول چین ته صادرات نه دي ترسره شوي. اوس هم افغان دولت او هم چین غواړي چې د اورګاډي پټلۍ له طریقه قیمتي ډبرې او د کانونو خام مواد صادر شي. د صادراتو لپاره موږ اوس څه نه لرو او چین زموږ خامو موادو ته اړتیا لري. د بلخ د سوداګریزې خونې مسؤولان وایي چې افغانستان اوس مهال د حیرتان بندر له لارې منځنۍ آسیا او چین ته د کښتۍ په وسیله وچه میوه، تازه میوه، زعفران او نور تجارتي توکي لیږدوي. نصیر احمد قاسمی وایي په پام کې وه چې د یادو شویو صادراتو د زیاتوالي تر څنګ افغانستان مرمر، تیګه، لاجوارد او روخام هم د ریل پټلۍ له لارې واستوي، خو په لومړیو کې ازبکستان هیواد اجازه ور نه کړه چې د اورګاډي واګونونه په حیرتان بندر کې پاټ کړي شي او بیا د ازبکستان له خاورې څخه په تیرېدو چین ته ولېږدول شي. د اقتصادي مسایلو د شننکو په باور چې چین په سیمه کې لوی اقتصادي قدرت دی او همداراز د نړیوالې صنعتي اتحادیې له مهمو غړو څخه شمېرل کېږي. دا شننکې وایي که افغانستان وتوانېږي چې د چین د اړتیا وړ توکي په خپله خاوره کې تولید کړي او د چین سوداګریزې غوښتنو پر بنسټ هغه د اورګاډي د پټلۍ له لارې هغه هیواد ته واستوي، هر کال به له دې طرقه میلیونونه ډالر عواید ترلاسه کړي. د اقتصادي چارو کارپوه حتیب غیاسي په دې باور دی:
افغانستان اگر بتونه از طریق خط آهن نیازهای کشور چین برآورده بکنه، میتونه سالانه میلیون ها دلار به خزانه ملی جمعوری بکنه.
په داسې حال کې د افغانستان حکومت په هڅه کې دی چې د لاجوارد ترانزیتي لارې څخه په ګټه اخیستنې سره د ترکیې هیواد اروپایي ښارونو ته صادرات ترسره کړي چې د امیدواریو سره سره دا هیواد ونه توانید په تیرو دوه کلونو کې د سینیو افغان اورګاډي پټلۍ له لارې چین ته صادرات ترسره کړي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
و موریدل چې د بلخ د سوداګرۍ خونې مسؤولان وایي افغانستان تر اوسه پورې د افغانستان چین ترمنځ د غځېدلې ریل ګاډي له لارې چین ته حتی یو ځل هم صادرات نه دي کړي. او د ټکنالوژۍ د پرمختګونو په باب د ازادۍ راډیو د لنډو راپورونو په لړ کې نن واورئ چې چین د اوبو لاندې لومړنی ریل ګاډی جوړوي. د دې اورګاډي سرعت به په یو ساعت کې 250 کیلومترو ته ورسیږي. اسمت څاروانی جزئیات اوروي.
چین تر اوبو لاندې د لومړنی ریل ګاډی د جوړولو پریکړه وکړه. دا ریل ګاډی به چې بولټ ترین نومیږي په ژیجیانګ ولایت کې د جنوب نینګو ساحلي ښار د دغه هیواد په ختیځ کې له ژاوشان ساحلي ښار سره وصل کړي. دا تر اوبو لاندې تونل و چې 8 کیلومتره اوږدوالی لري سیاحت وغوړوي. دا پلان لومړی پلا په 2015 میلادي کال وړاندې شو او فیزیبیلیټي سټډي یا سروې په نومبر میاشت کې تایید شوه. د دې 8 کیلومتر تر اوبو لاندې ریل لاري یا ټیوب لپاره به نوي ترینونه یا ریل ګاډي جوړ شي. د دې ریل ګاډي سرعت به په ساعت کې 250 کیلومتره وي. د دې ریل ګاډي د جوړېدو له کبله به اوسنۍ لار چې 4.5 ساعته ده 2.5 ساعتو ته رالنډ شي.
ستاسو له پیغامونو
ہلو السلام علیکم زه د زابل د خاکی افغان استاد سره په اړیکه کې یم. دلته د خاکی افغان پولیس والی کې موږ معلمین یو. زموږ تنخواه یې نه دی راکړل شوی. شپږ نه میاشتې کېږي مکتب هم ویلی ده. معارف نه وزارت نه هیله کوم. زموږ دلته معلمان چې دي یوه ته نه تنخواه ورکړل شوی ده. ټول قرضداره دي. د مکام ډوډۍ ولاکه په کور کې لري. ټول ډېر زوبل دي. دلته ډېره نیستي ده. لوږه ده. د معلمانو معاشونه نه دي ورکړل شوي. معلمان ټول دغه در په دره ګرځي. کوم خلک چې هلته کلا ته لېږلي دي طالبان اجازه نه ورکوي چې د معلمین ولاړ چلته تنخواه راواخلي. ورور نه میاشت خلکو کار کړی ده. ورور اوس یو څوک تنخواه نه ورکوي. یا د کال اخیر موسم ده که نور خو ټول معاشونه خلکو ته ورکړل شوي دي. د خدای په خاطر زابل د ولایت مقام سره او معارف وزارت سره د زموږ ستونزه شریکه کوي. موږ ډېر سخت حالات کې وچکالي ده. هېڅ شی نه پیدا کېږي. یوه بوجۍ اوړه نه پیدا کېږي. د خلکو معاش دې ورکړي. په سلام به احترام.
السلام علیکم شاهزاده نابینایم د کونړ ولایت څخه د ازادي راډیو د پیغامګی خپرونې ته خپل پیغام پریږدم. غوښتنه مې د کار امور اجتماعي وزارت او د افغانستان د دولت نه ده. کوم سعودي عربستان حکومت چې اعلان کړی 2000 کسان د افغانستان د حکومت نه مزدوران غواړي چې دلته راشي او کار وکړي. نو زما د کار امور اجتماعي د ریاست وزارت نه دا غوښتنه ده او د دولت نه مې دا غوښتنه ده چې په دغه مزدورانو کې که چېرته تاسو د شهیدانو د کورنۍ یا د معلولینو د کورنۍ نه یو څوک لیږئ. دا بیچاره ګان ډېر ناتوانه دي. داسې نه چې دا خارجي بورسونو ته خو بیا هغې هم نه لیږئ. راځئ دا د مزدورۍ بورسونو ته ولیږئ. دا بیچاره ګان بیا داسې نه شي چې دې کې د ملک زوی شامل شي یا په کې د سراب زوی شامل شي یا په کې د کوم رئیس زوی شامل شي یا په کې د کوم قومندان زوی شامل شي. زما غوښتنه د افغانستان د حکومت نه دا ده چې دغه د شهید او د معلول د کورنۍ نه په یو څوک تاسو غوره کوي او دغه مزدورۍ ته ولیږئ. الله ربالعزت به تاسو ته اجرونه درکړي. احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خبريږي. خو له هغه مخکې نړیوالو مسایلو ته ورځو. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په برکسل کې په خپله غونډه کې پریکړه وکړه چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي. د اروپای ټولنې مشران دا پریکړه د اوکراین په ختیځ او په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د رول له کبله کوي. د اروپای شورا رئیس ډونالډ ټاسک پرون پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ولیکل چې اروپای ټولنې پر روسیې لګول شوي اقتصادي بندیزونه په یوه خوله تمدید کړل. ټاسک وویل دا پریکړه ځکه شوې چې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د مینسک په موافقه کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. اروپایي ټولنې لومړی ځل د 2014 کال په جولای میاشت کې پر روسیې وروسته له هغه بندیزونه ولګول چې د هیواد د کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې جز کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو ملاتړ پیل کړ. د اروپایي ټولنې غړو د دې بندیزونو لرې کول د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د مینسک په موافقه کې په پرمختګ پورې مشروط بللی دي. دا موافقه چې په 2015 کال کې لاسلیک شوه د اوکراین په ختیځ کې د سمدستي اوربند غوښتنه کوي او پر دواړو خواوو غږ کوي چې د جګړې له لومړۍ کرښې خپلې درنې وسلې وباسي. د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې د روسیې مالی دفاعي صنعت او انرژي سکتورونه په نښه شوي چې په نتیجه کې د روسیې بانکونه په اروپایي بازارونو کې له خنډونو سره مخامخ کیږي او پر ځینو اروپایي وارداتو محدودیت لګول کیږي. د مسکاو او کیف په اړیکو کې کړکیچ تیره میاشت هغه مهال لا پراخ شو چې د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا په سواحلو کې یو شمیر اوکراینی کشتۍ او له هغو سره 24 ماڼوګان ونیول. په روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو د تمدید په سند کې په ازوف سمندرګي کې د روسیې او اوکراین د سمندري مقابلې له کبله نور بندیزونه نه دي لګول شوي وبښئ. خو د سرمشریزې د پرېکړې لیک په مسوده کې چې یوه کاپي ازادۍ راډیو هم ترلاسه کړې، که څه هم په ازوف سمندرګي کې د روسیې وروستي اقدامات نه دي غندل شوي، خو ویل شوي چې په سیمه کې د روسیې لخوا د پوځي زور کارول هیڅ راز توجیه نه لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غرمې 2:13 شوې. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. خو دا شیبه ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې په یوه نښته کې 8 تنه وسلوال طالبان او 4 افغان سرتیري وژل شوي دي. د زابل ولایت امنیتي چارواکي په یوه هوایي حمله کې د طالبانو د یوه مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ساحوي دفتر وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښمن کړي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ به غونډه نه کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو د غذایي اتصاب پر مهال د ایران د یو سیاسي فعال مړینه غندلې ده. او د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستنر تایید کړی ده چې هغه کس چې د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې پرون له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی 29 کلن شریف شکاف نومیږي.
سموږ راغله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په 9 بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او امریکا غږ آشنا رادیو، او د سهار له او د مخام تر او ازادۍ رادیو اوري. او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارایا زما حق ځانګړي خبرونې د دې اونۍ بحث مو د کابل ولایت د رایو باطلېدو او بیرته په اړه د کمیسیونونو ترمنځ توافق او د بیا شمیرلو پروسې څرنګوالي ته ځانګړی کړی. دغه پروګرام ما رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د زیاتې درغلۍ له امله د کابل ولایت رای باطل اعلان کړی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه غیر عادلانه وبلله. د حکومت په منځګړیتوب دواړو کمیسیونونو په دې توافق وکړ چې د رایو بیا شمیرلو بهیر به پیلېږي او هغه ملاحظات چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یې لري هغه به رفع کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې اوس د کابل ولایت د رایو بیا شمیرلو پروسه پیل شوې. په دې اړه نور جزئیات د ناجیه ساپۍ په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د رای شمیرنې بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته بیا ځلی پیل شو. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د کابل 90 سلنه رای شمیرل شوي او هڅې روانې دي څو د راتلونکې اونۍ تر پایه د کابل د رایو نتایج اعلان شي. نوموړي وویل چې د ورځې تر پایه به د 3 ولایتونو د رایو نتایج هم اعلانوي، خو نوموړي د دغو ولایتونو نومونه
د کابل د رایو د سره شمیرلو پروسه چې اوه ورځې درېدلې وه بېرته پیل شول، او د شکایتو کمیسیون همکاران هم نن راغلي دي. همدا اوس پروسه دوام لري. هغه موارد چې دوی ضرورت درلود د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه ټول موارد د دوی په لاس کې ورکړي دي تر څو وتوانېږو ټول شکایتونو ته هم دوی رسیدګي وکولی شي، او په ورته وخت کې د کابل د لومړنیو پایلو د اعلان دپاره هم کار ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د 15 ولایتونو د رایو لومړني نتایج اعلان کړي دي. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په ځنګړي ډول کابل کې د شوي تقلب په تړاو ورستي خبرګونونه د دې سبب شول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان وکړي سو د 102 انتخاباتي مرکزونو رای بیا وشمیرل شي. خو په دغه بهیر کې د شکایتونو کمیسون د کابل د ټولو مرکزونو رای باطل اعلان کړي. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له خبرګونونو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د اسنادو سپارلو په شرط چې په اساس یې تور یو سپین رای سره بیل کړي له خپلې پرېکړې په شا شو او له دغه کمیسون سره هوکړې ته ورسېده. د کابل د بیا شمیرنې بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ټول اړین اسناد د شکایتونو کمیسون ته ورسپارلې تر څو د کابل د رایو په تړاو پرېکړه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي دواړه کمیسونونه پرته له کومې مقدمې مخته ځي چې دا به د دواړو کمیسونونو ترمنځ اختلافات لا زیات او په وینا یې یادې کړنې به د پروسې په شفافیت هم خپلې اغېزې ولري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده وویل
متاسفانه
سرنوشت تقلب او تفکیک په خوښنې سره چې الله هم د تور او سپینو رایو او تقلب برخلیک روښانه نه دی او دا په د بیا شمیرنې پروسه ستونزمنه کړي چې موږ وکړای شو تور او سپین رای سره بیل کړو. زموږ وړاندیز دا دی چې دواړه کمیسیونونه د تخنیکی او عملی کار وکړي او تر ډیره د ډیټابیس باندې تمرکز ولري.
ښاغلی ایوب زاده وویل دواړو کمیسیونونو ترمنځ روانو اختلافات ته په کتو ستونزمن دی چې دوی وکړای شي تور یو سپین رای سره بیل کړي. د نوموړي په وینا کچیرې د کمیسیونونو په کارونو کې نور ځنډ هم راشي نو دا به ولسمشریزو ټاکنو باندې هم خپلې اغېزې ولري.
دا چې عام خلک د انتخاباتو او رایو په اړه څه نظر لري له دوی به واورو.
ظاهر نیازه ګوره پرونی خلک نه دي، نن خلک ډېر خيار شوی دي. کچیرته دغه شفافیت نه وسی د خلک مایوسه کیږي.
دولت نه الهمند سو غواړو انتخابات شفاف وسی، بې تقلبه غواړو واقعي د خلکو نمائندګان the
جاوید احمد هلال حکومت نامداد سے دے انتخابات مورد کی مداخلہ ان کی اودی خپل دا کمیسون دے انتخابات برگزار کی سے خلق دے منن وڑوی او منگ وکل وکول سود تقلب نہ لری خپل نمائندگان انتخاب کرو.
درنو اوریدن کو راپور اور پسے دا خلق کو نظرون ما اوریدل. دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کوم قانون او طرز عمل په اساس د غرای باطل اعلان کړي، ولې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په وړاندې ودرید، حکومت ولې په دې برخه کې مداخله وکړه، د غټولو پښتنو ته د ځواب موندلو لپاره مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس او د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپال د کابل په سټوډیو کې میلمانه دي. د یادولو وړ ده چې دغه بحث مو د شکایتو کمیسون غړي هم راغوښتي وو خو څوک حاضر نسول. میلمنو ته ښه راغلاس وایم. لومړی پښتنه له حق پرست صاحب نه پیلو که د انتخاباتو د ورستي اپډیټ په اړه باندې درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ډیره زیاته مننه. په لومړي قدم کې جناب افغان صاحب تاسو ته او همدارنګه ستاسو درون میلمه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړئ. تر دې مهاله پورې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون 15 ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان کړې دي او نن هم د ورځې په جریان کې هڅه او کوشش دا دی چې تر 3 ولایتونو نور هم ابتدایي نتایج موږ اعلان ته وسپارو. د بایومیټری کارونه په کامل ډول باندې پای ته ورسېږي سیدل او همدارنګه د ډاټا انټری برخه یا هغه د نتایجو برخه چې سیستم ته داخليدل د ټولو ولایتونو خوشبختانه باید وایي چې تر 95% کارونه بشپړ شوی دي. یوازې زموږ په څو ولایتونو کې ځینې ستونزې او مشکلات موجود دي چې یو دغه ولایتونو څخه د بغلان ولایت دی، همدارنګه په کندهار په ځینو مراکزو کې ستونزې دي. د دې تر څنګ په کندوز کې ځینې ستونزې او مشکلات و چې دغه نتایج اعلان ته سپارل شوي دي، اما وروسته به په دې برخه کې بیا هم څېړنه کیږي. او کابل دی، په کابل کې موږ اضافه تر 500 مراکز زیات لرو او 3,000 درې سوه یو څلوېښت درایدهي محلونه لرو. یو سلو دوه اتیا مرکزونه چې د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه غوښتي وه چې دا بررسي او تفتیش سي. خوشبختانه یو سلو دوه اتیا مرکزونه تفتیش او بررسي سوي دي. نور د کابل ابتدایي نتایج هم کوشش او هڅه دا کېږي چې په نږدې ورځو کې موږ اعلان ته وسپارو.
حق پرست صاحب که در ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل ولایت رایه باطل اعلان کړې، تاسې دغه موضوع رد کړله، له عدالت نه لرې وبلله، بیرته یو توافق رامنځته سه. تاسو ته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي دي د کوم دلیل او منطق په اساس باندې دوی دغه رایه باطل اعلان
کړه؟ دوی خپل حقوقي استدلال داسې کوي چې په څلور نویم مادې څخه را شروع هلته په قانون کې ویل سوي دي چې شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون کله چې ځینې مرکزونه او یا د رای دهي محلونه په هغه کې ډېر زیات تقلب وویني او فیصدي تر اویا فیصده اضافه سي، بیا دوی کولای سي چې هغه رایوي ټول افتال اعلان کړي یا باطل اعلان کړي. اما د یو ټاکنیزې حوزې چې بشپړ ولایت وي، تر اوسه پورې د افغانستان په دغه د ډیموکراسۍ په دوران کې داسې نه ده پېښه سوې چې د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون یوه مکمله حوزه افتال اعلان کړي. په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو سلو شپږ پنځوسم مادې چې هلته د نظارت خبر راغلې ده چې پر ټول ټاکنیز نظام د نظارت صلاحیت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دی. وخت چې شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون لخوا، د دولت لخوا، د سیاسي اعضابو، د خارجي، د نړیوالې ټولنې او یا ځینې نورو اقشارو لخوا څخه دې ټاکنیز نظام ته صدمه وارده سي، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو سلو شپږ پنځوسم مادې پر اساس باندې د هغو سره قانوني برخورد کوي او هیچا ته دا اجازه نه ورکوي چې دغه ډیموکراتیکه پروسه مختل کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شکایتو د کمیسیون دغه پریکړه ونه منله. جمهور ریاست کیناست، توافق یې وکړ. دلته انتخاباتي قوانین موږ لرو، طرز العملونه لرو، ولې توافق رامنځته سي؟ ولې یو کمیسیون د بل کمیسیون په وړاندې ودرېږي؟ دلته ستونزه چیرته وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درناوی تاسو ته، حق پرست صاحب او قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دغه موضوع د ډیر قانوني یا حقوقي اړخ نه اغیزمنه نه ده. اصل کیسه د سیاسي لیدلورو او ارادو د په ټاکنیزو دواړو بنسټونو کې، یعنی کله چې د شکایتو کمیسیون راځي او یو لوی او بشپړ حوزه د کابل ولایت ټول رای باطل اعلانوي او خپل دلایل لري چې ځینې حقوقي دي او ځینې د شکایتو مسله ده او نور نور، اما په عین وخت کې بیا د ټاکنو کمیسیون راځي، د دوی په وړاندې ډېر تند غبرګون ښیي او په نهایت کې د یو جوړجاړي په ترڅ کې دوی دې پایلې ته رسیږي چې موږ به تجدید نظر کوو، هغه هم د دانش صاحب په مشرۍ. تېره ورځ مې یو له د کابل کاندیدانو سره خبرې کولې، نو هلته د یو شکایتو کمیسیون یو چارواکي وزیر ته وویل چې موږ دا د زهرو غړپ ده چې دا موږ وڅکو، یعنې دغه توافق چې موږ د ټاکنو کمیسیون سره وکړه چې په خپلې پریکړې بل سره تجدید نظر کوو، نو دا د زهرو غړپ وو. زه فکر کوم ښاغلی افغان صاحب چې کیسه حقوقي نه ده، کیسه قانوني نه ده چې یا د ټاکنو کمیسیون پر حق ده یا د شکایتو کمیسیون پر حق ده او یا دا چې ټاکنو کې فساد او درغلۍ شوي یا نه دي شوي. دا داسې یو سپینه او واضح مسله ده د افغانستان ولس ته، د ټاکنو کمیسیون ته، شکایتو کمیسیون ته، لکه د لمر چې په اسلام موږ تاسو په دواړو سترګو وینو او ضرورت یې کوم تشریح تحلیل ته نشته ده. زه فکر کوم په څو دلایلو سره دا خبره وشوه. یو، اول خو تاسو پوهیږئ په ټول درناوي چې زه حق پرست صاحب ته په شخصا لرم، په ټاکنو په دواړو کمیسیونونو کې د فساد او د بډې اخیستلو مسله اوس په یو معمول اصل بدله شوې که یو معمول افغان هم وغواړي هلته لاړ شي وګوري، نو دا به مازیګر په اصطلاح نتیجه لاسته راوړي چې دلته څه کیسه روانه ده. یعنی څومره
اقبال صاحب اما مطلب دا هلته و، ستونزه رامنځته سوله، درغلۍ سوي دي، شکایتونه ثبت سوي دي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دا صلاحیت لري چې دا وڅېړي.
دلته قوانین موجود دي، طرز العملونه موجود دي، ولې د انتخاباتو شکایتونو کمیسون طرز العمل مطابق رفتار نه کوي؟ همدارنګه د انتخاباتو شکایتونو انتخاباتو کمیسون ولې رفتار نه کوي؟ د قانون مطابق چې جوړجاړي ته لاره واري، خلکو په انتخاباتو کمیسون باندې باور کړی دی، د قانوني پلوه دلته ستونزه چیرته ده؟
هو ګوري، دا پښتنه ښه پښتنه ده، خو د دې په خاطر چې د دې موږ جواب صحیح اخیستی وي، راځو څو مسایل نور مطرح کو. اول تاسو ګوري، آیا دغه د ولسمشرۍ ټاکنې چې په 2013 کال کې وشولې او کوم بېسله پایله چې لاسته راغلې، دا اوس اوسنۍ ولسمشر او اجرایه ریاست آیا د قانون پر رڼا کې دوی راغلي دي یا د اساسي قانون په هدایت؟ زه راځم څو غواړم ووایم جناب افغان صاحب، خالي یو مثال په توګه، عین وخت کې اوسنۍ پارلمان د یو تقنینی مرجع په توګه آیا د قانون پر رڼا کې دوی خپل کار مخ ته وړي نه وړي؟ همداسې د سترې محکمې فیصله دغه لوی عالي شورا غړو ته وګوره، یو هم نه دي. یعنی دا ټول د سیاسي جوړجاړي په ترڅ کې رامنځته شول او خپل کار ته ادامه ورکوي، پس دلته قانون هغه خپل فیصله حاکمیت هغه نه لري. اوس څه غواړم دې کې ووایم، کوم څه چې تاسو ویلې د ټاکنو کمیسون دغه واک د شکایتو کمیسون ته ورکړی چې دوی خپله پریکړه وروستنۍ ده، که اشتباه مې نه وي کړی 12 ماده څوم جز ده چې دا صراحت لري چې د شکایتو کمیسون دغه صلاحیت لري نه پریکړه وروستنۍ ده، اما کله چې دوی راځي خپل پریکړه اعلان یو خپل دلایل وای او بل اخر بیرته د دانش په مشرۍ دی ټاکنو کمیسون سره کینی او یو جوړجاړی کې یعنی قانون تر پښو لاندې کوي، نو د دې معنی دا ده چې قانون صراحت خپل لري، قانون خپل هدایت لري، خپل دستوري ورکړی، خو قانون خو انسانان تطبیقی، قانون خود له چارواکي تطبیقی، د قانون لپاره توجیه معمولا وي. تاسو کې حقوقي بخش تور مخته کې قانون فیصله تفسیر لري، بیا په افغانستان کې تفسیر ستره محکمې ته ورکړ شوی، بیا په بحث کې په اسلام موږ درې ډوله تفسیر په قوانینو کې لرو، خو دا ټول که تاسو سره جمع کړئ نه تفسیر ته ورګرځي نه د تفسیر مرجع ته ورګرځي نه دا چې دلته کومه ګونګتیا یا ابهام پروت ده چې د ټاکنو محترم کمیسون یا د شکایتو کمیسون په دې باندې یا پوهیږي یا نه پوهیږي. اصلي مسله دا ده چې دلته د سیاسي تعاملاتو د جوړجاړیو د ورکړې راکړې مسله ده، نو موږ په خاطر ده چې قانون معمولا توجیه کیږي وای د لوی مصلحت په خاطر یا د نورو مسایلو په خاطر هر وخت دا امکان شته، هم په افغانستان کې مشته، په اروپا کې مشته، په امریکا کې مشته، چون قانون ماتند او انسانان هغه توجیه کوي.
درنو اړیدونکو، دې بحث ته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون غړي هم را بللې، خو له بده مرغه دوی را نغلل دا چې په کوم دلیل باندې دوی دغه پریکړه منلې ده، دغه به ځواب دوی خپل ویلی وو. حق پر صاحب، خلک راغلل انتخاباتو ته رایه ورکړي په سختو شرایطو کې، خطرونه په ځانو منل، په تاسې باور وکړ دوی رایه ورکړي، تاسې د قانون له مخې مسؤول چې دوی رایه وساتي ولې مرایه ونه ساتلې؟
ډیر مننه. اول خو د ټاکنو خپلواک کمیسون واقعا هغه ارګان دی چې د ټولو ملت سیاسي اراده دلته تمثیلیږي او د ډیموکراسۍ د تمثیل د ملت یو مهم کور دی. په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون په پوره ژمنتیا باندې ټول ملت او معظم ولس ته دا واضح کړی دی چې ستاسو مقدس رایه به حفظ وي او دلته به حفاظت کیږي. اما یو شی چې
قانون له مخې تاسې برخورد نه کوي، د شکایتو کمیسون او د انتخاباتو خپلواک کمیسون لکه مخکې چې حقپال صاحب ول، دلته جوړجاړي رامنځته کیږي، تل یو رقم توافق رامنځته کیږي، ولې قوانین ستا طرز العمل نه ستا ولې مطابق نه مغ رفتار تاسې نه کوي؟
زه فکر کوم که موږ مخکې تر دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وضاحت واورو او خپله قضاوت وکړو، بیا دا عادلانه نه ده. اول موږ په هرې مادې کې د اساسي قانون د انتخاباتو د قانون کې نقص وی وی او یا داسې فکر کیږي چې دا نقص کیږي، موږ وضاحت ورته لرو او په دې برخه کې مختلف دلایل لرو. اول کله چې د ولسمشر د دوهم مرستیال په کوربتو باندې د دواړو کمیسونونو ترمنځ ناسته ترسره کیږي، دا یو مشورتي د امهنګي ناسته ده. البته نه دلته د ولسمشر دوهم مرستیال خپل فیصله او خپل مشوره پر دې
کتونو کمیسونو انتخاباتو کمیسون دا ورته
خبره داسې ده چې د انتخاباتو په قانون کې هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون وظایف او مکلفیتونه وضع شوي دي او هم د شکایتونو تدریس د کمیسون. شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسون ما مخکې هم واضح کړل چې داسې یو پریکړه او فیصله نسي کولی چې هغه ټوله ټاکنیز نظام ته صدمه ورسوي. صحیح ده چې د دوی د وجودي فلسفې اساسي مفهوم همدا دی چې شکایتونو ته رسیدګي وکړي، هغه کوتاهي غفلت وظیفوي چې رامنځته سوی، هغو ته رسیدګي وکړي، تقلب چې رامنځته سوی، ټاکنې چې کمرنګ کړي دي، دا ټول مسایل دوی وڅېړي او یو ښه فیصله د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستوي. د ټاکنیز نظام دوه برخې دي، یوې تطبیقي به اړخ دی، بلې د شکایتونو او همدارنګه د ارزونې، د بررسۍ، د تفتیش او د عدالت تامین اړخ دی. د تطبیقي اړخ یې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پسې مربوطېږي او د عدالت تامین، شفافیت رامنځته کول، شکایتونو ته رسیدګي کول، د تقلب مخه نیول، ارزونه د دې پروسې، دا ټول د شکایتو د کمیسیون کار دی. په دې اړخ کې وخت چې د دوو کمیسیونونو ترمنځ یو بنبست رامنځته کیږي، تاسو د افغانستان اساسي قانون شپږم مادې ته ولاړ سي، هلته په وضاحت نوشته دي چې دولت مکلف دی چې د ډیموکراسۍ د تحقق دپاره اجرات وکړي. کله چې دلته ډیموکراسي نقص کیږي، کله چې ډیموکراسي تر پښو لاندې کیږي، کله چې د ډیموکراسۍ یو مهم ستون چې ټاکنې دي هغه زیانمن کیږي، په دغه برخه کې دولت چې مشتمل دی د ټولو افرادو او ملت څخه د حق لري چې مثبته مداخله وکړي او دا بنبسته منځه یوسي تر څو چې دغه ډیموکراتیک نظام او دغه ټاکنې زیانمنې نشي. په دې ارسه کې که زموږ سره دا اندېښنې او تشویشونه موجود وي چې دولت لاسوهنه کوي، زه فکر کوم دا لاسوهنه نه ده، بلکې د ډیموکراسۍ د تحقق لپاره کار دی.
اقبال صاحب، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قانون له مخې دا صلاحیت لري چې د یوې مکملې بشپړې حوزې رایې باطل اعلان
کړي؟ ګوري، دغه صراحت فکر کوم نشته چې دوی دا وکړي، اما څو خبرې دلته مهمې دي. که څنګه چې اخبار صاحب ځینو ټکو ته اشاره وکړه، مثلا د عدالت تامین دا د دوی وظیفه ده چې په ټاکنو کې عدالت تامین شوی کنه، د روڼتیا رامنځته کول، د درغلیو یا د جعلکاریو د فساد معلومول، د پاکو ناپاکو رایو معلومول، دا د دوی کار ده. مثلا اخبار صاحب وایي چې دوی باید یو ښه فیصله د کمیسیون لپاره کړې وای. زه داسې وایم، دا صلاحیت دوی لري او دا باید دوی اعمال کړی وای، اما د سیاسي جوړجاړي په ترڅ کې دا کار ونه شو. دلته کیسه دا ده چې په افغانستان کې متاسفانه وایم داسې یو حالت رامنځته شوی چې د خلکو په رایه باندې لوبه کیږي، لکه څنګه چې د ولسمشرۍ تیرو ټاکنو کې هم لوبه وسوله، په لسګونه کې کسان ووژل شول، ګوتې پریک شولې، په میلیونونو ډالر مصرف شول، خو په نهایت کې یو سیاسي جوړجاړي بالاخره د افغانستان هغه حقوقي حیثیت په اصطلاح تثبیت او تعریف کې چې څوک باید څوک وي. اوس هم په دغه تیرو اتویشتمو نهویشتم د میزان ټاکنو کې هم همداسې یو کیسه وشوه، د خلکو رایې، د پاکو را ناپاکو رایې تثبیت دا بې معنا خبره ده. تاسو به شاید خپل په جریان کې استئ، په ډیر زیات مستند هغه ثبت شوي دي چې اوس رایه معنا نه لري، باید تاسو پیسې ورکړي تر څو وکالت ته ورسیږي، یعنی دلته ستاسو رایه معنا نه لري. حتی د ډیموکراسۍ فاتحه نور په افغانستان کې په اصطلاح واخیستل شوله چې دلته که تاسو وایئ چې تاسو به ډیموکراسي تطبیق کوي. بله مسله ته باید اشاره ورته وکړو چې رایه اخیستل او ورکول دا یو انساني اصل ده، یعنی که تاسو په اروپا کې ژوند کوئ، که په افغانستان کې ژوند کوئ، که په نور ځای کې، دا صحیح ده. په انکشافي ډول به په اصطلاح اوس یو ډول لږ متبارزه شوي، ولې له آدم نه تر دې دمه ټاکل او ټاکل کېدل دا یو اصول په انسانانو کې، په اصطلاح په هر کار کې به دوی مشر کشر سره ټاکه، نماینده به ټاکه. زه په دې باور یم په څو دلایلو باندې د حالات د سیس، یعنی دا دې ته نه ورګرځي چې تاسو محض په دې راسئ چې ووایي دا صلاح دې چا ده که نه ده. له اول نه تر اوسه پورې په اصطلاح دغه ټاکنو ته چې دا د څه کم یو کال نه را په دې خو آمادګي نیول کېدله، دا همداسې پیشبیني کېدل، همداسې مدیریت سو چې پایلې همداسې باید اوسي. په څو دلایلو زه اوس دا وایم، اول د حکومت له خوا نه پر اس کې، له دې نه ورآخوا د حکومت د غربي ملاتړو هیوادونو له خوا نه دا کار وسو. مثلا مالی سرچینې د دوی په اختیار کې نه وي، کمیسیونونه د یو معلق حالت کې ساتل کېدل. دوم، په ظرفیتي او په کاري لحاظ کمیسیونونه په اصطلاح فل شوي وو، اصلا فل جو نومې وو خو څوک نه وو. دا خو ډېر غټ کار ده، ډېره غټه پروسه ده، دا خو په یو ورځ نه کېږي، په یو میاشت نه کېږي، په دوو میاشتو نه کېږي. په اصطلاح تاسو باید ډېر ستراتیژیک او منظم پلان او برنامه‌ریزي ولرئ، هغه ته کار وکړئ، ظرفیت سازي وکړئ، ټریننګونه ورکړئ چې په اسلام مطمئن سي چې آیا موږ د دې کار لوهدي وتلی سو کنه سو وتلی. دریم، سیاسي اراده اصلا نه وه، که لږ مبالغه ونه کوم نو دوه میاشتو تر مخکې هم له ټاکنو نه په دې اطمینان باندې خپل محترم کمیسیونونه هم نه پیدا چې دا مونږ ټاکنې کوو کې نه کوو. په ډېرو شخصي مجالسو کې دوی نه دا خبرې ویل شوې دي چې مونږ هم صحیح نه پیګو چې دا کار به مونږ کوو کو نه کوو. نو دې ټولو ته په کتو سره بل د تجهیزات او وسایلو د دې له لحاظ ورته اصلا شي په اختیار کې
مو حقوق په لور د بحث باندې چې حق پال څه بیا دونه وکړه پر صاحب چې فساد موجود ده په کمیسیونونو کې همدارنګه حکومت مداخله کوي تر څومره ځای پر دوی خبره منطقي دي؟
ښه کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې په زرګونو دایمي او موقت کارمندان کار کوي او دا موقت او دایمي کارمندان د دغه افغانستان د جامع محصول دي، د دغه جامع څخه راپورته شوی دی او په دغه جامع کې کار کوي. موږ دا نه تضمینوو چې په زرګونو دایمي او موقت کارمندان دا ټول پاک رښتینی صادق وطن دوست خلک، اما د دغه په خاطر باندې چې څوک تقلب ونه کی، فساد ونه کی، همدارنګه مهندسي د ټاکنو ونه کی او دغه ملی منافع ته صدمه ونه رسي، د دې په خاطر باندې کشپور قانون رامنځته شوی، امنیتي ارګانون رامنځته شوی، قضا او سرنوالي رامنځته شوی ده چې دوی مثبت مداخله وکړي د بهبود لپاره، د مؤثریت لپاره. په دې زموږ مسؤلیت دا ده چې د خپل کاري پروسیجر پر اساس باندې هر هغه څوک چې موږ ته د یو ناپاک شخص په حیث باندې څرګند سي، موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته د درویشتمې مادې د ټاکنو د قانون پر اساس باندې ورپېژنو چې دا کار موږ کړی دی تر اوسه پورې، او تاسو شاهد یاست چې تر سل اضافه افراد چې هم د امنیتي ارګانونو په صفوبو کې وه، هم د عامو خلکو په برخه کې وه، او هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارمندان وه، هغه گرفتار شوي دي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي.
انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له وړاندې په خپل کمیسیون کې د فساد خبره مني. مخکې خپل څه بيدونه وکړه چې کمیسیون کې حکومت او حتی په یو اصطلاح نړیواله ټولنه چې مرسته کوونکي رول لري هم مداخله کوي، دا خبره تاسو مني؟
شو موږ د مداخلي او همدارنګه د همکاري تفاوت باید سره وکړو. دولت که موږ حقوقي اړخ ته د دولت د کلمې تفسیر ته راسو، هم اسلامي او هم لغوي، دولت مکلف دی د قانون پر وړاندې باندې چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره اوږه پر اوږه کار وکړي، همکاري وکړي. په کوم اړخ وکړي؟ مثلا د بشري قواوو په اړخ کې، د انتقالاتو په برخه کې، د بودیجې په برخه کې، د امنیت په برخه کې.
دا چې تاسو قانونو کې مداخله کوي، فلانای را ولا فلانای مره ولا د رای زیاتې کې، د رای کمی کې، دا څه بدل کیږي؟
که په دې مورد کې یو مستند سند هم وړاندې سي، زه تاسو ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو کارمن په حیث باندې ډاډ درکوم چې په هر مقام او موقف کې هر شخص اوسي، او همدارنګه په دولت کې په هر مقام او موقف کې اوسي، زه به ستاسو د دغه رسنۍ د لارې هغه ملت څرګند کوم، او د عدلي او قضایي ارګانونو څخه د رهبرۍ په استازیتوب غواړو چې دوی په دې برخه کې خپل اجرات وکړي.
حقپال صاحب، که په وروستۍ توګه دا بحث را جمع کوم، رایه څومره ستر مسؤلیت ده، او د انتخاباتي کمیسیونونه په وړاندې باید څه رقم برخورد او چلند وکړي؟
ښه، زه فکر کوم چې اول خو د خلکو ولس همدغه اوس او له وړاندې په ډیموکراسۍ او په دواړو کمیسیونونو صفر شوی او صفر نه مرکته شوی منفي ته تللی، یعنی نور باور نه ده پاتې. تیرو ټاکنو، ولسمشریزو ټاکنو، دغه اوس د ولسي جرګې ټاکنو او دین ورپخوا دا تثبیت کړه. زه ګوري، زه دا خبره کوم چې که تاسو وګوري، یعنی د درغلۍ او د فساد دا نور شمیر نه خبره وته ده، نو زه فکر کوم چې اوس خو دا پروسې ټولې ناکامې دي او خلکو خپل باور بایللی ده. همدغه ده چې ګډون میزان ډیر کم ده او لا به هم پسې کم شي، او زه فکر کوم چې ولسمشریزې ټاکنې به حتی له دې نه هم د رسوایۍ لور ته لاړې سي.
اکبر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا بحث راجمع کړي، څومره ژمنتیا موجوده ده؟ انتخابات خپلواک کمیسیون څومره ژمن ده چې دغه پروسه به شفاف مخ ته وړي او پایلې به رنی اعلانی
باوجود دی چې تر ډیره بریده پورې زموږ سره د ځیرفت ارګانونو همکاري د سیاسي عذاب او مدني ټولنو د سر بنسټونو همکاري ډیره کمه ده. د ټاکنو خپلواکه میسونه سره بیا هم هڅه او کوشش دا کیږي چې د یو مکلف ارګان په هیڅ د قانون په وړاندې باندې لري په ډیره ښه طریقه په شفاف او درسته طریقه باندې موږ ابتدایي نتایج اعلان کړو. په دې برخه کې موږ د ټولو ملت د حوصله مندۍ څخه د دوی د باور څخه نړۍ مننه کوو او انشاءالله ډاډ ورکوو چې هغه نتیجه اعلانوو چې د دوی غوښتنه وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس او د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله اقبال نه مننه چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښې چارې د خدای په امان.
زما رایا زما حق
نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.